السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې ساشکل افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خنړی ګڼل سوی دی. پایل خبرونه کوو. د افغانستان ولسمشر د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان سره د سولې پر مذاکرو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. په هلمند کې یوې ترافیکي پیښې شپږ کسان ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې امریکا له هندوستان او چین څخه غواړي چې د ایران د تیلو رانیول صفر ته ورسوي، خو د ایران دغه دوه لوی مشتریان وایي چې په نړۍ کې د تیلو د کافي اکمال لپاره بل بدیل نشته. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو، د افغان قواوو پر تجهیز او نور موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون پارک کې له جوزف ووټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزو هم بحث وکړ. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي ووټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله ولسمشر ته مبارکي ویلې ده. د اعلامیې په حواله د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان ډاډ ورکړی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه د افغان دولت او افغانانو سره پاتې وي. ښاغلي ووټل وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د ملي امنیت شورا اعلامیه وایي چې په دې کتنې کې د جنرال جوزف ووټل ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر وو. د دې شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي ووټل ویلي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان دی د ټروریزم په وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه پورته کړي. یو نوې سروې ښیي چې ډېری افغانان خپلې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډېر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښې راتلونکي چانس لري. د ګالوپ د سروې له مخې افغانان راتلونکي ته اندېښنه لري، پر شونډو لږ مسکا لري او اکثره یې خپلې راتلونکي ته بدبینه دي. چې له 2018 میلادي کال راهیسې چې دغه مؤسسې د سرویګانو لړۍ پیل کړي، د بل هیڅ سیوه هیواد وګړي دومره بدبین نه وو. د سروې له مخې په وروستیو 15 کلونو کې د راتلونکي په اړه په افغانانو کې بدبینی زیاته سوې ده. په دغه سروې کې په جولای میاشت کې له زرو افغانانو سره په پښتو او دري ژبو مخامخ مرکې سوې دي. په هلمند ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان سوي دي. د والی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې ټکر نن سهار د ګریشو لسوالی په مهاجر بازار سیمه کې د کابل هرات پر لویه لار سوی دی. د پوینا یو ټیلر له یوه سراچ ډول موټر سره ټکر سوی او په پیشه کې شپږ واړه ټپیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د یو ټپي روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل هرات پر لویه لار وخت نا وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ یا هم د سړک د خرابوالي په نتیجه کې ټکرونه کیږي. په داسل کې چې امریکا له هندوستان او چین څخه غواړي چې د ایران د تیلو رانیول صفر ته ورسوي، خو د ایران دغه دوه لوی مشتریان وایي چې په نړۍ کې د تیلو د کافي اکمال لپاره بل بدیل نشته. په پام کې د راتلونکي دوشنبه د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا د بندیزونو عملي کېدل رسمن پیل سي. دغه بندیزونه وروسته له هغې بیا لګول کېږي چې امریکا د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ. خو د تهران د تیلو لوی مشتری چین په څرګنده ژمنه کړې چې د دې موافقې درناوی به کوي او ویلې دي چې د واشنگټن له خبرداري سره سره به د ایران د تیلو واردولو ته دوام ورکړي. امریکا بیا خبرداري ورکړې و که چیرې چین له بندیزونو سرغړونو ته دوام ورکړي، په امریکا کې به چینایي کمپنۍ له کاروبار څخه منع سي. بل خو په آسیا کې د ایران دو نورو مشتریانو جاپان او جنوبي کوریا د ایران د تیلو رانیول بند کړي دي. د روسیې دفاع وزیر خبرداری ورکړ د اټومي وسلو د کنټرول له یو زاړه تړون څخه د واشنگټن وتل به اروپا ته خطرناک عواقب ولري. سرګی شویګو پرون له خپل یوناني سیال سره د کتنې پر مهال وویل اروپایي ټولنه او ناټو باید د 1980 میلادي کال د منځ واټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن د وتلو عواقب وارزوي. دغه تړون د امریکا د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن او د پخوانی شوروي اتحاد رهبر میخال ګورباچیف ترمنځ لاسلیک سوی وو. د روسیې دفاع وزیر شویګو وویل داسې ښکاري چې په اروپا کې هر کس دا درک کوي چې دغه پریکړه به په اول ګام کې د اروپا لپاره جدي عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میاشت له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو اعلان کړی او تورې لګولی چې روسیا له 2014 میلادي کال راهیسې له دغه تړون څخه سرغړونه کوي، خو روسیا دا تور لګوي او وایي په اروپا کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو ځینې جنبې دغه تړون تر پښو لاندې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول نوی هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټۍ په پرې کولو سره پرانیست. هغه الوتکه چې د ترکیه ولسمشر پکې سپور و پرون پر دې هوایي ډګر کښېناسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. د استنبول دغه نوی هوایي ډګر د جرمني د فرانکفورت د هوایي ډګر درې چنده لوی دی او په کال کې شاوخوا 90 میلیون مسافرو ته د خدماتو د وړاندې کولو ظرفیت لري. دغه هوایي ډګر به په څلور نورو مرحلو کې لا پراخ سي چې تر 2023 میلادي کال پورې به تر 200 میلیون مسافرو ته خدمات ورسوي. د استنبول دغه هوایي ډګر به د نړۍ له اوسني تر ټولو لوی د امریکا د اتلانتا د هوایي ډګر دوه برابره وي. اردوغان په دې هوایي ډګر کې د ترکیې د هوایي شرکت د کنټرول له ځایه تر کتنې وروسته وویل چې د دغه هوایي ډګر په فعالېدو سره دې ته اړتیا ده چې د اروپا هوایي قلمرو له سره تنظیم سي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي ادرس دی azadiradio.com. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی، خو بیا هم ځینې راپورونه خبرو. سشکل افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خونړی و چې یوازې په کابل کې په یوه خونړۍ حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون نه خبریالان ووژل سول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2013 میلادي کال په نوي راپور کې افغانستان بیا د هغو هیوادونو په کتار کې راوستلی چې د خبریالانو قاتلان پکې نه محاکمه کیږي. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
افغانستان بیا د نړۍ د هغو 14 هیوادونو په کتار کې راغلی چې د خبریالانو د قاتلانو د محاکمه کولو تر ټولو بدې سابقې لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د نړیوال معافیت د انډکس په نوم د 2013 کال په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي چې په افغانستان او 14 نورو هیوادونو کې د معافیت فرهنګ حاکم دی چې خبریالان پکې په منظم ډول وژل کیږي او قاتلان آزاد ګرځي. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه رئیس مجیب خلوتګر هم له دې سره موافق دی چې د اکثر وژل شوو افغان خبریالانو عاملان آزاد ګرځي. هغه تېره شپه ازادي راډیو ته د خبریالانو لپاره د افغانستان اوسنی وضعیت له دې هم ناوړه وباله ویل چې هغوی چې پر خبریالانو حملې کوي اکثر دا عمل جرم نه بولي.
زه فکر کوم نه یوازې چې د معافیت کلتور په افغانستان کې موجود دی، بلکې دا کسان چې په خپل خبرنگاران وژني دا وژنې دوی داسې انګاري چې دا جرم نه ده، دا جنایت نه ده، دا یو مثلا دینی یا ایمانی یا وجدانی واجبه ده. نو دا قدیم نه چې وضعیت د معافیت د کلتور د سیطره نه هم ډیر بد ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه راپور کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې لږ تر لږه 340 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي چې په سلو کې 50 دوسیو کې عاملان نه دي محاکمه شوي. له څه باندې درېیمه برخه دغه دوسیې د افغانستان په ګډون په همدغو 14 هیوادونو پورې تړلې دي. د راپور له مخې افغانستان وروسته له هغې چې په تېره اپریل میاشت کې په کابل کې په یوې ځانوژونکې حملې کې 9 خبریالان ووژل شول بېرته په دغه لیست کې شامل شوی او 5 ځای نیولی دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د دغه راپور تنظیمونکې الیزابت ویچل وی د حقیقت په پام سره چې د هر کال په تیریدو په دغو هیوادونو کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ جاری دی، دا مسله ډېره د اندېښنې وړ ده او ښیي چې د دغې ستونزې ریښې څومره ژورې دي. ویچل وی دغه معافیت د خبریالانو د غلي کولو او د یوې داسې فضا د رامنځته کولو لپاره چې معلوماتو ته لاسرسی نه وي یوه اغېزمنه وسیله ده. په افغانستان کې پر خبریالانو د حملو عاملان څوک دی او ولې نه محاکمه کیږي؟ په دې اړه یو ځل بیا د نوي رئیس مجیب خلوتګر.
زه فکر کوم دوی چې خبریالان وژني دوی مونږ کولی شو چې په درې ګروپونو کې وویشو. یو دا کسان ده چې دوی یا طالبان دي یا د داعش کسان دي او دوی د دولت د منطقې نه یا د دولت په حاکمیت کې ژوند نه کوي او دولت دوی ته لاسرسی نه لري. بل هغه گروپ دی چې په افغانستان کې دوی ته ناسرګند مسلح کسان وایي او دولت هم نشي کولی چې دا ثابت کړي.
د خلوتګر په وینا دا چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه څېړل کېږي یو اصلي علت یې د عدلي او قضایي ادارو او همدارنګه د استخباراتي او کشفي ارګانونو کمزوري او په دې برخه کې د کلکې ارادې نشتوالی دی. د خبرالانو د خوندیتوب د کمیټې د دغه راپور تنظیمونکې میرمن ویچل وای حکومتونه باید د خبرالانو د قتل او وژنو دوسیو ته لومړیتوب ورکړي او داسې یو مناسب میکانیزم رامنځته کړي چې د وژل شوو خبرالانو او د هغوی د کورنیو لپاره عدالت تامین شي.
لا ازادي راديو
وزبا اجمل تورمان را ته وای چې په کابل کې نن ورسپانه څه خبر کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو او د غشان د مسکو د غونډې په اړه یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواک ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولسی جرګې د وروستیو انتخاباتو د ستونزو درغلیو او بې کفایتیو بل اړخ چې زموږ ولسی نوې تجربه کوي د انتخاباتو د اړوندو کمیسیونونو براله مخالفت دی. ورسپانه لیکي دغه مخالفت خپل دلایل لري، اسانه او ساده هم نه دي. متاسفانه د دغه ټکر درنه بیا هم ولس ادا کوي، ځکه چې په ټوله کې به نه یوازې د ولسواکۍ تجربه په ولس کې ډیره بدنامه او ناکامه شي، بلکې ټول نظام به د بدنامۍ وروستۍ څنډې ته کړي. د سرمقاله لیکونکي په خبره لانجه بیا هم د درغلیو او بې کفایتیو په سر ده او پایله یې بیا هم دا ده چې له وچو سره به لانده هم سوازي. دا وړاندې په سرمقاله کې لیکي که د انتخاباتو د کمیسیون نظر عملي کیږي هغه صندوقونه به هم اعتبار پیدا کړي چې په کورونو کې ډک شوي دي، او که د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون نظر عملي کیږي معنا دا چې له بایومیتریک سیستم نه بهر ډېرې پاکې رایې هم باطلېږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د قانون په رڼا کې د رایو پایلې اعلان کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دښمن هڅه کوي چې د خپلو کسانو په واسطه دا انتخاباتي پروسه باطله او نه منونکې وښيي، نو ځکه باید انتخاباتي کمیسیونونه د قانون له مخې عمل او په دې توګه د خلکو امانت ته چې د ولس پاکې رایې دي درناوی وکړي. هیواد په خپل یو بل مطلب کې د مسکو د غونډې پاړه هم لیکلی دي. د مطلب لیکوال لیکي پر طالبانو د روسیې د فشارونو په نتیجه کې طالبان به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په دغه غونډه کې به افغانستان، پاکستان، هند، ایران، چین او امریکا هم ګډون ولري او دا تل به د افغانستان د سولې په اړه رغنده پریکړې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په محوریت ترسره شي. په سرمقاله کې راغلي ټاکل شوی چې په روسیه کې د سولې لپاره غونډه جوړه شي. په دې اړه خبرې روانې دي او د کابل او مسکو ترمنځ همغږي پیل شوې دي. ورځپاڼه لیکي ټولې هڅې روانې دي چې که خدای کول تر څلوېښتو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې سوله راشي او موږ له دغو خبرو ملاتړ کوو.
د موسیقي پروګرام په یو راپور په سیوري درې سي د جرمني صدر اعظم وایي چې بیا نه غواړي د صدر اعظم څوکۍ ته ځان کاندید کړي او هم د روان کال په دسمبر کې د خپل ګوند ایسوي دیموکرات اتحاد له مشرۍ څخه لاس اخلي. انګلا مرکل له 2015 میلادي کال راهیسې د جرمني صدر اعظم ده. نور تفصیل له نوریاس نوري نوري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند د ایسوي دیموکرات اتحاد سی ډی یو ته ویلي چې کله د جرمني د صدر اعظم په توګه اوسنۍ دوره په 2021 کال کې پای ته ورسیږي بیا نه غواړي چې د څوکۍ او نه هم پارلمان ته د ګوند لخوا ځان کاندید کړي. په برلین کې د خپل ګوند مشرتابه له غړو سره د تړلو دروازو تر شا تر غونډې وروسته مرکل پرون دوشنبه خبرالان ته د دې څرګندونو ترڅنګ دغه راز وویل چې په پام کې لري د روان کال په دسمبر کې چې ګوند ایسوي دیموکرات اتحاد نوی مشر غوره کوي د دې ګوند له مشرتابه لاس واخلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې دغه اعلان له 2021 کال مخکې انتخاباتو ته لار هواروي، مرکل وویل چې دې یوازې دا واضح کړي چې نه غواړي په راتلونکو ګونګوسو کې برخه واخلي. مرکل دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې د هغې محافظه کاره واکمن ائتلاف په وروستیو دونو کې د دو ایالتونو په پارلماني انتخاباتو کې ډېر ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رسنۍ د سوي ډیموکرات اتحاد د سرچینو په حواله وایي چې د دې ګوند منشي انګریت کریم کراین بایر چې مرکل هم ملاتړې ده په ګډون درې کسانو اعلان کړی چې ځانونه د دې ګوند مشرتابه ته کاندیدوي.